پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ د سرطان 14 نیټه ده، د 1390 مریض هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبري خپرونه تر یوې بجې ده. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. اول به احمد تکل د ازادي رادیو مهم خبرونه ووایي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سرټکی په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی په زابل ولایت کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي او د خلکو لاستازو سره وګوري. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیلوړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په زابل کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي. ښاغلی غنی چې د یو دولتي پلاوي په سر کې کندهار ته تللی و، نن سهار زابل ولایت ته ورسید. د زابل د والي ویان اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د ملي اردو ولسمشر غنی به د ملي اردو د دوهمې پلې لوا په قرارګاه کې د زابل ولایت له قومي مشرانو، ځوانانو، ښځو او سیمه ییزو چارواکو سره په جلا غونډو کې وګوري. ښاغلی سیال وویل افغان ولسمشر به یو شمیر رغنیزې پروژې هم پرانیزي، خو د دې پروژو په اړه یې جزئیات ورنکړل. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ولایت ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا شنبې په ورځ بیا پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل. امریکایي پلاوی چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه د دغو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. دا خبره د کابل امنیه قمندان جنرال محمد روشندل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه او ویې ویل چې دا موټر پرون په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد یې شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای کوي وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې خونسا شو.
ښاغلی روشندل زیاته کړه چې د دې کورولا موټر ډریور په تیښته بریالی شوی دی. په چاودیدونکو موادو بار دا موټر داسې مهال نیول کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې طالبانو د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست حمله وکړه او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی، د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل اړوندکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یې یو ښه خبر بللی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل امریکا او متحدان به د تهران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع سوداګرۍ مخنیوي ته دوام ورکړي. د جبل الطارق سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې ویلي د برتانیا شاهي سمندري ځواکونه پرون پنجشنبه د ګریس یو په نوم دې کښتۍ ته ننوتل او هغه یې ودروله. د بیان له مخې داسې ښکاري چې دې کښتۍ د ایران خام تیل په سوریه کې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامله ده لیږدول. ایران د خپلې کښتۍ ضبطېدل غیر قانوني بللي او د برتانیا پر دې اقدام اعتراض کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له خولې ویلي چې په تهران کې د برتانیا سفیر پرون له همدې قبل د اعتراض په توګه د وزارت ته احضار کړ. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د جولای په څلرمه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. منتقدان وایي چې ټرمپ د دې ملي مناسبت په سیاسي او پوځي کولو سره د امریکا د څو لسیزو دود مات کړی دی. د ولسمشر ټرمپ د وینا پر مهال د ابراهام لینکن د ونوی کلن څلی پر سر الوتکو الوتنې وکړې او لاندې پوځي پرېډ وشو. د ټرمپ پلویانو نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د نمانځنې په خاطر وستایې، خو یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې ځان یې د خپلواکۍ په هغه جشن کې مطرح کړی چې ملي یووالي ته ځانګړی دی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول منزل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ټرومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې ولسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 115مې کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. پوتین پرون پنجشنبې روم ته د یو ورځني سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې وویل روسیه هیله لري چې ایټالیا به پرله پسې او په څرګند ډول له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. پوتین د ایټالیا له صدر اعظم ګیوسیپی کونټه، ولسمشر سرجیو ماتارلا او همداراز د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره تر کتنو وروسته ویل روسیه ویني چې ایټالیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي، خو په دې هم پوهیږي چې ځینې اروپایي هیوادونه د دې هڅو مخه نیسي. د ایټالیا په پولیس صدر اعظم کونټه وویل دواړه لورې باید د دوه اړخیز باور د رامنځته کولو لپاره شرایط برابر کړي.
د ازادي راډیو اورې دولس بجې او دقیقې دي. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات وړاندې کوو. اوریدونکو، ټاکل شوی ده چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې پر پروسه د افغانانو دوه پلاوي سره مخامخ شي او خبرې وکړي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به پر دې سربېره تاسو ته په ولایتي رپورټونو کې د خوست څخه د خلکو پر ستونزو یو رپورټ خپور کړو. په خوست کې خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید لارې او سړکونه جوړ سي او د عامل منفیا پروژو د عملي کولو لپاره باید حکومت خپل کار چټک کړي. په نړیوالو مسایلو کې مو په جبل طارق کې وروستي کړکیچ ته کتنه کړې ده او ستاسو د نظرونو تر څنګ به د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام هم درته خپور کړو. اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې وسی. په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې دغو را روانو خبرو ته چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازي او له افغانستان یو پلاوی به ګډون پکې کوي د بین الافغاني ډیالوګ نوم ورکړی دی، یا د بین الافغاني خبرو نوم ورکړی دی. په ازادي راډیو په دغو دواړو ورځو باندې تاسو ته د دغو مذاکرو د دغو خبرو په اړه معلومات درکړي خبرونه وکړو. د افغانستان د نن یو شمېر سیاستوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې و چې که د امریکا متحده ایالات د پاکستان حکومت ته یو څه امتیاز ورکړي، دا به د پاکستان حکومت وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. د یو شمېر سیاستوالو له نظره داسې انګېرل کېږي چې د پاکستان حکومت پر طالبانو نفوذ لري او کولای سي چې د طالبانو سیاسي استازي په خبرو کې یو جوړجاړي ته وهڅوي. ناجیه ساپوی پر همدې سلسله رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزالله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو ته باندې تاسو پوهېږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونې ملته دي او طالبان همالته دي او د هغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره د افغانانو سره د ناستې دپاره او د یو پیسنۍ رسېدو لپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی. د دې لیدل به مثبت وي. ښه به
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نئی ملحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نئی ملحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسلوالو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شخص دي، یو مرکز یې په پاکستان کې وي یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج نشته.
په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي سیرو ترڅنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبه په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبه په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اوریدونکو د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې هم په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی او یو د یو افغان چارواکي چې هویت یې پټ ساتل شوی په حواله ویلي چې دا خبره د افغانستان له حکومت سره چې عمران خان به د طالبانو له مشرانو سره ګوري تایید شوی ده او سره مطرح شوی ده او د افغانستان د حکومت له لورې هم تایید اخیستل شوی دی. د امریکا ژغ د خبریا عائشه تنظیم پر رپورت کې دا خبره خبره سوي ده. هغه ویلي چې د افغان چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ته خبرې کړې دي. نو که چیرې عمران خان د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري، دا به له 2001 میلادي کال را دي خو اول وار وي چې یو رئیس دولت د وسلوالو طالبانو له رهبرانو سره مخامخ خبرې کوي او مخامخ ورسره ګوري. داسې ټاکل شوی و چې د روان کال د فبروري په میاشت کې هم داسې خبرې شوی وي چې عمران خان به د طالبانو ولا یو شمیر سیاسي استازو سره ګوري، خو هغه وخت افغانستان حکومت سخت انتقاد وکړ او د عمران خان دغه پلان په آخري دقیقه کې لغو شو. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې ارتباط خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي رهبرانو او عمران خان ترمنځ کتنه به د افغانستان د سولې سره څومره مرسته وکړي. دغه نظرونه بیا تاسو مشته کړه د افغان بیسیم ټلیفونونه لري. د افغان بیسیم په ټلیفونو یې راوستوي په پیغامونو کې. بیا هغه اسمسونه بنن په خبرونه کې ورسره درته خبره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم له خوست یو رپورت لرو په خوست کې د تریزیو او علي شیرو ولسوالیو خلک وایي چې په ورستیو څو کلونو کې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لپاره هیڅ کار نه دی سوی. دوی وایي چې ډیر ابتدایي امکانات لکه پلونه او سرکونه نه لري، دوی ته نه دي جوړ سوي. دوی اوس د افغانستان له حکومته غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې کار ته توجه وکړي او له دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی په خپلو ورځنیو کارونو کې یو څه سهولت ورته رامنځته سي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خوست کې د دغو دوو سترو ولسوالیو له یو شمېر قومي مشرانو سره خبرې کړې دي او د حکومتي چارواکو نظر یې هم اخیستی دی. دغه رپورټ په ګډه واورو.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله نام نوسی مسخوه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی او قومي مشر حاجی مختار الدین جلالزوی په یاد ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسې کې د کودي کې مې پیسې کې دې ته ډېر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استینادی دیول نه دی ته ضرورت لري. ترزی کی وسینه کلینیک خپل سیټ امیر صد جوړ کړه ده، نو دوی باید زړه تر زړه مسلکی ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر سودی خلکو سنز دیل تعالی حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر دوستونکو غوښتنې په سمته غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنې وکي. دا زری د خو ځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی واورې دي. د لندرو د سیمه اوسیدونکو زادران جی ام وای
ډیر مزکه مونږ نه سیلابو یوړي ټول خو څو بابو مونږه سفارادو اغه او بچی روش ډیره کومه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلې کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانه اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشې میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړی غونډې ګټي کو دا خوښ کو چې میګ ته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سرک شي د پلونه دې درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خود ترزه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کې یو اوسیدونکی حاجی عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته مليږي صاحب خو بس وز نه نزي ا مزدور شې ته خپل مزدوري نه مليږي نه چاته کیسه مليږي او نه چاته مزدوري مليږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپل خوست والی محمد حلیم فدایی هم ورغلی و. نو موري د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او وی ویل
د علي شیر او ترزی او د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت لپاره په خو باندې ودري او ترڅنګ موږ د دوی ټول ستونز هم واوري دي هم راټول کړي او هم رئیسانو ته دند اوس پر چې د دې پر بنسټ هغه خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غشتنی په سکتوري جلسو او همدارنګ د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې ترڅو موږ د غیلو لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر اتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خانی په کلي کې د 1.2 پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانۍ سي چارې به د 1 کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیوان ریواله مسله راخلو د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویلی دا چې بریتانیې په جبل طارق کې جبل طارق ته نږدې د ایران د تیلو یو ټانکر ضبط کړی دی. دوی هرکلی کوي. واشنگتن دا یو غوره خبر بللی دی خو تهران د بریتانیې دا کار غندلی او د تیلو د وی لژدونکو کښتۍ پر وړاندې په د بریتانیې د حکومت لوري دا هڅه غیر قانوني بللې ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده. سالی دا اوس را سره په استودیو کې دی. سالی ته کمربانی وکه او دا وایي چې د ایران د تیلو د لیږدونکو کښتۍ د ضبط په اړه د امریکا د حکومت کوم چارواکي دا خبرې کړی. آیا جمهور رئیس ترامپ چې پر دغسې مسایلو باندې وخت نا وخت پر ټویټر پیغامونه خپروي د خبرې دي که څنګه؟
ډیره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې په دې اړه ولیکل چې دا غوره خبره ده چې بریتانیا د ګریسیو په نوم د تیلو لویه لیږدونکې کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایراني تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف یې سوریې ته لیږدول. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوې چې بریتانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. بلخوا هسپانیا چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لیکلي د امریکا او متحدان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونه کولی سي له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کېږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاز تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی او ماتیل لیږدول. د برېټانیا د صدراعظم تیریزا می یو ویاند ویلي چې تیریزا می په جبل طارق کې چې د برېټانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلي اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې ویلي موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته او ماتیل لیږدول. د ویلي دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې بلګول سو بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 د کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به اول وار وي چې فرشته جان چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي.
او اوریدونکو، جبل طارق خو په افغانستان کې تر ډېره د پیژندل شوی نوم دی. دا ځای د هسپانیا په جنوب کې دی او دا ځای له 1914 میلادي کال راهیسې د ډېرو رپورټونو په اساس د برېټانیې لخوا اداره کیږي. سالی، دغه د ایران حکومت په تهران کې د برېټانیې سفیر احضار کړی و د دې کار په دغه کې عکس العمل کې. اوس ایران په دې اړه نور څه ویلي دي؟
ایران که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو تازه معلومات همدغه دی چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیې سفیر احضار کړی او په دې اړه خپل شکایت ورته وړاندې کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی هم ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو، د تهران لپاره د برېټانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لیږدونکې کښتۍ په داسل کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دغه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
د ازادي راډیو د ایران برخه رادیو فردا لیکي چې د جبل طارق په تنګه کې د یوې بیړۍ د ضبط پر ضد د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د برېټانیا سفیر احضار کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته خپاره کړي. د جبل طارق دولت یو بیان خپور کړی دی د رویټرز خبري اژانس په حواله او اشاره کړې ده چې یو بیړۍ د دوی په اوبو کې نیول سوې ده، خو نه دي ویلي چې دا د ایران ده که د کوم بل ځای ده.
ستاسو له پیغامونو
عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه سره په تماس کې یم. چې لرم د لوړو مقاماتو څخه اجازه موږ د هلمند د فلپاک له یو څه خبر وکي. په څو کلو راځي چې دغه یو پل دی د تیر وخت کې موږ په ان په دوه دي کوکی د بولانه څخه تر لشکرګاه پورې تلو. مله ډیره صحابه مو په کول او فعلاً ان دغه منطقه کې د 2 ساعته 3 ساعته کې سړی نه دی. د لوړو مقاماتو څخه هیله لرو تر څو د موږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکړي.
ولې
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې خدای دې وکړي د هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته یې راورسوي. وسلام.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لږه څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري. اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ ته څو مشران دي په مرکز کلات کښې د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفاخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېږلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کښې لاس ته یوسو هغسې اشتمن وي هغه ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي د هغو د زامنو د بدن غړي پرسي. هلته مې څه نسته، یو متخصص ده، رئیس و، یو ډاکټر و، شان ټول په وایي ستور راغلي هغه په هېڅ نه پېژي، وایي کندهار کښې یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو، وروسته په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي رادیو ځانګړی ونیز پروګرام اورېدلی سئ. نو که د انتخاباتو په تړاو سوالونه لري او غواړئ چې معلومات مو زیات شي، د دغه پروګرام د اورېدو لپاره راسره پاتې سئ. اوس به ورسو پاکستان ته. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پی 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 ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون د پاکستان په مومندو ایجنسی کې یوې ولسي غونډې ته خبرې وکړې. هغه وویل چې دا چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو چې اوس د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي هم دي، د محسن دوړ او علي وزیر په عدم موجودیت کې د بودیجې پاس کېدل یا په پارلمان کې د نورو سترو پرېکړو کېدل د ده لپاره د اعتراض وړ خبره ده. د دغه مومندو ایجنسۍ کې د پرونۍ غونډې جزئیات به له پاکستانه د خبریال شهنواز ترکی په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه څو وار په قومي اسمبلۍ کې چغې ووهلې چې بجټ په منظورولو کې دې باید درغلي ونه شي او ټول پارلماني غړي دې اسمبلۍ ته راوستلی شي، خو داسې ونه شوه. دی وایي چې موجوده حکومت د درغلیو د لارې وفاقي بجټ منظور کړی، ځکه چې ستاسو مانه د خیبر پښتونخوا صوبې دوه پارلماني غړي لکه علي وزیر او محسن داوړ دغه بجټ اجلاسونه له راونه غوښتلی شو. ما بیا بیا چغې وهلې او غوښتنه مې وکړه چې دا به درغلي وي چې د وزیرستان د خلکو نمایندګان موجود نه وي، خو حکومت بیا هم درغلي وکړه او بجټ یې پاس او یا منظور. ولې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي چې هغه د وزارت قانون او انصاف سره خبرې کړي او د دوی د اسمبلۍ ته د پروډکشن یا د راوستلو جواز نه جوړیږي. پرون بلاول بوټو زرداری د یک غونډه لاندې د تنازع ښکار شوقدر په حافظ کورونو کې یوې لوی جلسې ته د خطاب په وخت دغه خبرې وکړې. د بلاول بوټو زرداری لپاره د محمدو دننه د جلسې تابعه شوې وه، خو د الیکشن کمیشن محمد لخوا ورته اجازه ملاو نه شوه، ځکه مرکزي الیکشن کمیشن د پارلماني غړیو لخوا په قبایلي ضلعو کې دننه په جلسو تر د روانو ټاکنو پورې بندیز لګولې. بلاول بوټو زرداری ناستو خلکو ته په خپل خطاب کې زیاته کړه. دی وایي چې موږ لپاره د خپلو جمهوري او انساني حقونو حفاظت کول ضروري وي. زموږ اسلامي وفاقي جمهوري او پارلماني نظام به خوندي ساتل پکار وي. د کومې دپاره چې دوی ډېر شهیدان ورکړي، موږ به د پاکستان د 1903 په آئین هیڅ رقم گزار هم قبول نه کړو. بلاول بوټو زرداری وویل چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوي او دوی په ضد ډېر احتجاجونه کړي، خو دوی به کله هم په راتلونکي کې ریاست درغلیو ته پرې نه ږدي. خو د تیرو عامو ټاکنو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په ځواب کې الیکشن کمیشن آف پاکستان او حکومتي حلقو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې انتخاباتو کې هیڅ رقم درغلی نه دی شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاون.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
عبدالهادی ملتیار لیکلی د عمران خان لیدنه د طالبانو د مشرانو سره د وخت ځای کول دی. عبدالعزیز د زابل د شمال زو ولسوالۍ خلیلی د عمران خان مخامخ کتنه له طالبانو سره د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د افغانستان حکومت باید بې تفاوته پاتې نسی. وسیع الله عبدالرحیمزی لیکلی د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. که نن امریکا په پاکستان فشار راوړي په افغانستان کې سوله راتلی سي. د اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی د طالبانو د سیاسي مشرانو کتلو ته د عمران خان سره خوشبین یم ځکه چې پاکستان زموږ سره ډیره اوږده ګډه پوله لري. د بشیر حبیبزی د ازري ولسوالۍ څخه لیکلی عمران خان خبرو ته به طالبان غوږ کښېنږدي ځکه طالبان یو سیاسي حرکت